پلازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه.
السلام علیکم. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوو پراخو محدودیتونو له کبله د ښځو لپاره د روغتیایي خدمتونو راتلونکي تیاره بریښي. د دغه سازمان د ښځو د حقوقو مشر هیدربار ازادي راډیو ته ویلي چې موندنې ښیي چې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دي. تر دې وړاندې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړي چې روغتیایي خدمتونو ته بشپړ لاسرسی نه لري. د طالبانو د عام روغتیا وزارت که څه هم د روغتیایي خدمتونو ډاډ ورکړی، خو وړاندې تایید کړي چې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو له کمښت سره مخامخ دي. دا اندېښنې څومره پر ځای دي؟ د نجونو پر تعلیم بندیزونه په اوږد مهال کې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي څه اغېز کوي؟ افغانستان کې د ښو روغتیایي خدمتونو لپاره څه کول پکار دي؟ همدا او نورې مسلې دا زما حق دی خپرونه کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د خوست د ولایتي شورا پخوانی وکیله او د ښځو د حقونو فعاله زهرا جلال، د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیله او مدني فعاله او ډاکټره پروانه بارکزی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ او په خپله سیمه کې د روغتیایي خدمتونو د سرنګوالي په اړه راته ووایئ. دغه نړیوال شمیرې دي چې زه درته اعلانوم، کولای سئ اړیکه ورسره ونیسئ او په ورته وخت کې کولای سئ چې لنډ زنګ یا مسکال موږ ته وکړئ. موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ټینګه کړو. دا شمیرې دي 00 420 1225 40. بل نړیوال شمیره ده 00 420 1225 40. په دې لاره چې اړیکه ونیسئ او په سیمه کې مو د روغتیایي خدماتو په تیر بیا دا چې میرمنې څومره دغو خدماتو ته لاسرسی لري په دې اړه راته خپلې کیسې وکړي. ورځو د بحث میلمنو ته. میرمن زهرا جلال سټوډیو سره وصل ده. میرمن جلال کزما غاغوري او اسمو غاغ راځي، مهرباني وکړئ په سر کې په دې راته تام شي چې د بشري حقوقو د څار سازمان د اندېښنې څومره جدید دي چې وای په افغانستان کې میرمنو لپاره د روغتیایي خدماتو لاسرسي او راتلونکي ډیره تیاره بریخي. تاسو څومره د اندېښنو سره همغږي؟
مننه لودین صاحب ستاسو د دغه پروګرام نه. لومړی زه تاسو ته ستاسو ټول کارکوونکو همکارانو ته او په زمن کې میلمنې ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم او ټولو اوریدونکو ته. دا چې افغانستان کې یو تحول راغی تاسو ته معلوم دی. موږ تاسو ته چې ډېر قدرونه ووتل او داسې یو خلا منځته راغله چې نه جبرانېدونکې خلا ده. البته ډېر مونږ هغه وخت کې چې جمهوریت فعال هم و ځینې ولسوالۍ کې مشکلات وو، د صحي مشکلات وو ځینې، حتی ولایتونه مونږ پکتیکا ولایت کې صرف یو ډاکټر لرل. بسته ولایت چې ډېر وسیع جغرافیه لري او هغه هم د بل ځای نه ورغلی وه او هلته کار کوه، یعنی د پکتیکا نه وه. دا هغه څه دي چې مثلا نورستان ولایت هم داسې ډاکټران نه درلوده، نور هلمند ولایت ډېر مشکلات سره دا ولایتونه چې سرحدي ولایتونه وو هلته مشکلات وو. خو خوشبختانه چې په زمن کې سیمي په نوم پروګرام وو چې ډېر لرې ساحه کې دی ښځینه میډوایف روزلې وې او هر شي ته لاسرسي وو. بیا هغه سره سره ځینې موسسات وو چې هغه معاش ورته ټاکل چې د دوی ګزاره کېده، یعنی یو څوک چې مرکز نه لاړ شي کډه وي شي خپل بال بچ وي شي هر څه مثلا مکاتب هر څه نه لاسرسي ورته محدود وي، بیا حد اقل باید یو څه اندازه معاش ولري. خوشبختانه چې هغه وخت کې دا پروګرام وو. اوس فکر کوم ځینې موسسات هم ډېر وتلي دي او دغه کارونه محدود شوي دي. که کوم ځای کې کوم میډوایف یا قابله پیدا کیږي هم له بده مرغه چې هغه کوم ټاکلی معاش چې دی د دې به یا ګزاره نه کیږي یا د دې د قناعت وړ نه دی هلته نه ځي. او اوس دغه ستونزه لا ډېره شوې ده. ځکه چې مونږ هم کلیوالو سره مونږ هم د افغانستان خلکو سره په تماس کې یو، هغه هم ډیر سخت کوي، ډیر شکایت لري چې خصوصا د شیزینه او صحی کارمندانو نه ډیر اړتیا شته او دلته نشته، ډیر خلک مشکلات لري او کوم ښځې چې مثلا مریض کیږي په لرې ساحه کې هر ولسوالۍ کې، خو موږ تاسو ته معلوم دی افغانستان کې هغه نشته، روغتونونه نشته، کوم صحي کلینیکونه وي یا سب سینټرونه وي یا هیلت سینټرونه وي، هغه ځایونه کې چې ښځینه نه وي نارینه او ته مراجعه کول هم خصوصا د اطرافي خلکو ډېر یو لویه مشکلات سره مخامخ وي، دې له خاطره هغوی هم مشکل لري او کېدای شي دولت ته هم معلوم شوی وي چې دا مشکلات شته او دا خلا موجوده ده چې دغه خلا ټول زیان یې البته اولس ته رسېږي، خصوصا ښځینه او قشر ته رسېږي، خصوصا هغه سیمې چې سړکونه سم نه لري، موټر ته لاسرسی نه لري، په ډېره لرې ساحاتو کې پراته دي، ولادي کیسونه او عاجل کیسونه دي چې باید زر تر زره هسپتال ته ورسېږي روغتون ته، خو متاسفانه له بده مرغه چې دغه ستونزه نږدې ځایونو کې چې نه وي او کوم ځای چې د ټاکلې ځای پورې رسېږي امکان لري یا هغه خطرناک حالت کې یا ماشوم له منځه لاړ شي یا هم مور له منځه لاړ شي یا هم داسې صحیح مشکلات ورته پیدا شي چې ډېر یعنی مهاله پورې صحت جبران مهم وي. چې
میرمن جلال، تاسو په پخوانی حکومت کې په ولایتي شورا کې د خوست استازي وي، اوس مهم یادونه وکړه چې له ولس سره په تماس کې په اړیکه کې همدا خوست که مثلا بیلګه وګرځو، په خوست کې که ولسوالیو ته راشو، آیا په هر ولسوالۍ کې ویلی سو چې مثلا په کافي شمیر کې خزینه ډاکټران او قابلیت شته او د جمهوریت حکومت ته په کتو یا د جمهوریت نظام ته په کتو اوس د قابلو او نرسانو شمیر څنګه دی؟ ځکه په دې دوه نیمو کلونو کې خو لږ تر لږه له طبي پوهنتونونو څخه او دغه راز له انسټیټیوټونو څخه موږ او تاسې فارغان نه لرو د طب د برخې.
تاسو وګورئ، ما مخکې هم یاد کړه دا خبره چې ځینې وتلي دي او ځینې هم کېدای شي هغه کم معاش لپاره قناعت ونه کړي، او دا چې دا لړۍ بنده شوې ده دا هم ډېر یو غټ ستونزه ده اولس لپاره، ځکه چې دا څوک چې استر کېږي یا د یو سیمې نه بل سیمې نه جنکۍ وي واده کېږي هغه منطقه ترک کوي، یا هم ځینې محسنه ښځې وي چې هغه تقاعد سن ته رسېږي یا هغه سن ته رسېږي چې دوی نور وظیفه نه شي اجرا کولی یا هم مړه کېږي. باید داسې یو دستګاه غوندې فعال وي حکومت چې بل ورپسې ځوانان وروزي او هغه خلا ډکي. متاسفانه چې دا درې کاله کې دغه پروسه په ټپه درېدلی ده، حتی هغه زینه حتی ډاکټران درلوده چې اگزیټ امتحانونه پاتې وو هغه هم پاتې دي، ځینې په آخري سمستر کې وو، ځینې په درېیم څلورم همداسې سټیپ په سټیپ هغوی پاتې دي، قابلګانې فارغې وي، اسنادونه نه لري، نن پاتې دي، دا هغه مشکلات دي. او تاسو وویل چې هغه وخت کې څه، هغه وخت کې خصوصا موږ ولایتي شورا وکیلان هم صحت په بخش کې موږ صحت عامه سره همکاري درلوده، او کوم خویندې چې غوښتل سره د کورنۍ، البته لري ولسوالۍ کې خو تګ راتګ بیا ډېر مهم وي، باید خپل فامیل هم انتقال کړي، موږ اقوامو سره خبرې کول، اقوامو سره موږ ناسته کول او هغوی سره یو جوړجاړي ته رسیدو، ځکه چې هغه وخت کې هم داسې یو فاصله واټن موجود و چې په اطرافو کې ډېر دولتي خلک آرامي نه احساسول، یعنی دوی ځان ته امنیت نه احساسول، ځکه موږ اقوام سره کېناستېدلو او هغوی سره چې به مو کړه دا خبره کمپلیټ کړه، بیا به مو دغه قابلګانې یا هغه صحي کارمندان موږ ورته معرفي کړه، هغه اقوام به ټول ضمانت په غاړه واخیست، هغه کلینیک به فعال شو. یعنی زموږ په خوست ولایت کې هغه لری لری ولسوالۍ سپیره ولسوالۍ ده، چې سپیره ولسوالۍ کې هم موږ صحي کارمندان لر، البته قابله نرس میډ وایف دغه موږ لرل چې د ښځو هغه عاجل مشکلات حل کېده، بیا چې کوم مثلا د سی سیکشن دپاره یا نور غټ پروګرام دپاره کوم صحي خدمات و هغه خو بیا حتما مرکز ته انتقالېده، او هدي اقل هغه قابلګان خبرول چې دا حالت خطرناک حالت دی، باید تاسو کور کې انتظار ونه کړئ، عاجل به ریفریشن فورم هم ورته ورک او دی به مرکز ته انتقال کو دغه هغه څو چې خلکو د پاره ډیر غټ سہولت پیدا شو او په زمين کې بیا ام اس اف یا به سرحد روغتون کوم چې کوم روغتون په هغه کې فعال دی خوست ولایت کې هغه ځینې سیمو کې داسې هیلث سنټرونه فعال کړي وو چې هغه ته اته د هغه ټیکسي کرایه هم ورته ورکول مریضانو لپاره دا هغه څه وو چې خدمات ډېر ښه په ښه توګه په مخ روان وو یعنې زه داسې نه وایم چې سل په سله هر څه سم وو سل په سله که نه وو هم هغه نسبي خطراتو مخنیوي شوی وو مرګ میر د مور او ماشوم ډېر کچه یې ټیټه شوې وه او په زمین کې مبالغین وو صحي مبالغین چې میندې دپاره به هغه خطرات فکتور ورته رسول چې دا د خطر فکتورونه دي کله چې تاسو دغه علایمو ته مخامخ کېږي تاسو باید عاجل روغتون ته ځان ورسوئ دې ته انتظار نشئ چې موږ به ښه شو ځکه چې دا د خطر علایم دي باید تاسو ځانونه مرکز ته ورسوئ او هغه څه وو چې خلکو دپاره ډېر سهولت پیدا وو اوس چې متاسفانه هغه ځینې موسسات وتلي دي او هغه کلینیکونه که هغه ښځینه صحي کارمندان نشته بیا هم خوست ولایت په نفوذ ولایت دی ګرد جغرافیه کې وړوکی دی اما کوم ډاکتران چې پخوا وو موږ په ګوتو شمار کې اوسو محدودې ډاکترانې درلودې خو بیا خوشبختانه چې وکیل صاحب کمال ناصر وسیلي او دولس ښځو دپاره فوق العاده هغه د ولایت د ستونزو لیدو سره د امر واخیسته چې هغه ښځینه د هغه نه فارغ شو خوست پوهنتون دولتي پوهنتون نه البته فارغ شو وروسته موږ دولس پاسان لرل چې دولتي پوهنتون طب کې دوی هغه کول شرکت کول هلته فارغ د نور د پاچازار ابدالي په نوم کې هلته پوهنتون ډاکټر صاحب پاچازار د ابدالي په نوم پوهنتون هلته فعال کړی وو چې ډېر نارینه او ښځینه هم انسټیټیوټ وو او هم طب وو طب معالجوي دا ډاکټران ډېر حد نه ډېر ډاکټران یعنې په دغه شل کاله کې چې کوم لاسته راوړنه خصوصا افغانستان مجموع کې لرل او خصوصا خوست یو لرې سرحدي ولایت او جغرافیانه وړوکی غرییز سیمه ده دلته موږ لیده یعنې ساری نه درلوده موږ ډېر ښځینه ډاکټران پیدا کړه موږ ډېر قابله ګان او حتی نرسانو انستزلوک او مثلا تکنیشن دغه ټول د نارینه او ښځینه په څنګه کې موږ ډېر لاسته راوړنه درلوده اوس ځینې هم کور نه وتلي ځینې به واده شوي ځینې هم به ځینې محدودیتونو له وجې چې کوم یو افغان شخص غواړي چې په کوم اندازه کې باید خپل زنانه او په کوم ترتیب کې یو ځای ته وي چې راشي څنګه وکړي هغه شی ته یا نه لاسرسي یا د قناعت وړ نه هغه نه به ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې برخه واخلي دې له خاطره په خوست کې هم دا کمبوتیا شته او خصوصا زه د کاپیسا ولایت یم چې زمونږ ولسوالي علسی نومیږي چې ډېر غرنیزه ولسوالي ده هلته بیخي موږ اثر یو هغه نه لرو هیلث سنټر نه لرو یو هیلث سنټر موږ لرو هلته
میرمن جلال ډېره مننه سلامات استاد تبیر تر اگرزو د تاسو له خبرو نه داسې معلومیږي چې په خوا هم چې د جمهوریت نظام وخت وهلته هم په ولایتونو کې خصوصا په لری پرتو ولسوالیو کې د قابلو او ډاکټر صاحبانو د خزینه ډاکټرانو شمیر ډیر د پام وړ نه وو خزینه خدماتو ته یا روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د ستونزو سره مخامخ وي او اوس وایي چې هغه شمیر نور هم محدود سوی دی د اکثرو نرسانو ماشونه د پام وړ نه دي او ځینې له هیواده وتلي دي کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو ورزو د بحث بلې میلمنې ته ډیوا مرخیل هم استودیو سره وصل شوې ده د ټلیفون له لارې میرمن امرخیل ستړي مشي ستاسو په نظر په افغانستان کې د روغتیاي خدماتو وضعیت خصوصا د میندو لپاره او د میندواره میندو لپاره څومره د پام وړ دی او په دې برخه کې د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنې څومره د پام وړ دي
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو او قدرمنو اوریدونکو ته دا واضح خبره ده چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت موږ تاسو ټول ته معلومه ده او دا چې اوس د ښځو ستونزې په صحیح برخه کې څومره زیاتې دي له حد نه زیاتې دي او دا واقعیت موږ ټول ته یو ډېر غټ خورا تشویش رامنځته کړی ده نو دا په دې وجه باندې چې اوس مهال موږ یعنی نشو کولای یا اوس منګه ډاکټرانو نه پاتېږي یا اوس درسونه ته دوی نه ځي په هانتونه اور باندې بند شوی دی په خو هم چې کوم ډاکټرانو پاره غشولې کله چې دی هغوی دولتي امتحانونه راورسېدل نو هغوی ته اجازه ورنه کول شولا او بل اخره چې دوی هم نور نو ناهیل شولې او وطن پریښود در حال چې هغوی داسې یو پړاو ته رسیدلی و چې نور نو د هغوی د تحصیل موده ختمه وه او موږ کولی شو چې په ډېره ښه طریقه له دغسې متخصصینو څخه موږ ګټه واخلو په خپل وطن کې. خو بدبختانه هغه بده مرغه زه باید په ډېرې خواشینۍ سره دا خبره وکړمه چې دا دغه شرایط دغه ټولنه داسې ورباندې راقایده کړله چې حتی یو ډاکټر چې هغه پخوا وخت کې نه کوم سیاسي فعالیت کړی اوسېږي نه یې توپک اخیستی ده نه یې کومه بله کار کړی. یعنی ډاکټر خو په هر حالت کې یوازې خدمت کوي ټولنې ته، هغه خو په هېڅ ډلې پورې دوی ارتباط نه لري. نو دا وکړه چې ډېره زیاتې د خواشینۍ خبره ده چې زموږ ډاکټرانو له هېواد څخه لاړل. همدغسې ډېرې زیاتې ډاکټرانو یا کومې ملګري چې ما پېژندلې چې دې امتحانونه په نیم کې پاتې شول دوی هېواد پرېښودلو او لاړلې د خپل زده کړو په خاطر باندې نورو هېوادو ته لاړلې. او اوس مهال یعنی په دې وروستیو کې د څو ورځې مخکې په دې باندې هم موږ خبر شولو چې هغه دوه کلن انسټیټیوټونه چې صحیح برخه کې ډاکټران روزلې هغه هم په افغانستان کې په نجونو باندې بند شول چې له هر خوا نه دغسې د تحصیل ساحې یا په دې باندې رابندې شي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ ډاکټرانو به په راتلونکي کې بېخي ونه لرو. دغه کوم چې اوس شته دي دا به هم په راتلونکي کې موږ ونه لرو، ځکه چې یا به دوی ته کومه ناروغي پیدا کېږي یا هم دوی به مري یا هم به دوی له هېواد څخه کډوالې کېږي. نو دا واضح خبره ده چې بل دا چې موږ نشو کولای چې هغلته دغه کومې مېرمنې چې ښځینه ناروغي ولري هغلته په افغانستان کې نه شي کولای چې نارینه ډاکټران ته دوی یوړل شي، ځکه چې په افغانستان کې خو موږ تاسو
میرمن جلال هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې تر ډیره خلک په لرو پرتو ولایتونو کې په لرو پرتو ولسوالیو کې نه غواړي چې خپل میرمنې نارینه ډاکټر ته بوځي. نو دغه لپاره دغه د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت ډیر مهم دی. د طالبانو حکومت هم که څه هم د روغتیایي خدماتو ډاډ ورکړی، خدای تایید کړی چې دوی د خزینه ډاکټرانو او قابلو په برخه کې له کمښت سره مخامخ دي. څومره مهمه ده د خزینه قابلو او د خزینه ډاکټر صاحبانو موجودیت د ټولنې لپاره، خصوصا د افغانستان د ټولنې لپاره چې هغه سنتي او دودیز مشکلات هم لري چې دوی نارینه ډاکټر ته په اسانه میرمنې نه بیایي.
وګوره د ښځینه ډاکټرانو شتون په هر ټولنه کې ډیره زیاته اړینه ده، ځکه چې هر ناروغ هغه خپل جنس والا ډاکټر ته خپل د درد په اړه د خپل یعنی د خپل تکلیف په اړه ښه ویلی شي. نو که چېرې په ټولنه کې ښځینه ډاکټر شتون ونه لري نو دا واضح خبره ده چې بیا خصوصا په افغانستان غوندې یوه ټولنه کې چې هغلته دوه مسلې دي چې یو د موږ یو اسلامي هېواد ده، د اسلام مسله ده، بل د کلتور او فرهنګ مسله ده، چې همدا وجه ده چې نشي کولای چې ښځینه ډاکټر ونه اوسېږي. نو موږ د کلتور له لحاظه نشو کولای تر دې حده پورې چې زموږ ناروغ بمري هم خوالی زه په دې باندې سل سلنه مطمئنه یم چې زموږ په ټولنه کې به یو نارینه اجازه نه ورکوي چې خپله ښځه د ښځینه ناروغۍ په خاطر د نارینه ډاکټر درملنې لپاره یوسي، ځکه چې دا ورته د ننګ مسله ښکاري، دا ورته د غیرت مسله ښکاري. نو دا واضح خبره ده چې هغه میرمنه به مري، هغه میرمنه به بنګه له لاسه ورکوو. او چې دا بیا د موضوع بیا څرخیږي په دې باندې چې دلته بیا هم خشونت د ښځو په برخه کې شو، نو دا لاړې همداسې شتون ولري موږ به په دې شکل باندې ډېرې مېرمنې په هم په دې ډول به موږ له لاسه ورکوو. او هم دا چې اوس دا ساحه چې په افغانستان کې په مېرمنو قاعده شوې ده هم په دې ډول باندې به موږ له لاسه ورکوو. او بالاخره په وروستیو کې خو زه داسې د ناهیلۍ احساس کوم چې په وروستیو کې به په افغانستان کې هېڅ یعنې ښځه نه شي کولای چې حتی خپل غږ اوچت کړي، حتی د خپل درد په اړه چاته ووایي. نو دا ستونزې اوس هم روانې دي او د مېرمنو وضعیت چې ډېر زیات دی اندښنې ورته په افغانستان.
مننه مېرمن امرخیل، سلامات اوسې. بیرته تاسو ته راځو. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ. د تماس شمیره ده 00 420 12 15 40. یو دغه شمیره به تاسو زموږ د فیسبوک او یوټیوب لپاره هم په سکرین باندې وګورئ. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ازادي راډیو نه دا زما حق دی خبرونه اوري.
مد میدان وردګ ولایت نه اړیکه نیولې ده د فیض آباد ولسوالۍ نه، او دلته خ تر اوسه پورې د محمد خان کلینیک په نامه یو کلینیک دی چې د فیض آباد په سیمه پورې مربوط دی. روغتیایي کارکوونکي هم پکې شته دي، ښځې تر ډېره حده پورې وینې خدمتونه کوي خلکو ته، ښه دي تر اوسه پورې.
ښه، هلته تاسو دغه کلینیک ته چې مراجعه کوئ، څه شمېر قابلیت او نرسان شته، او فکر کوئ چې د سید آباد ولسوالۍ دغه کلی لپاره بسنه کوي او کنه؟ اړتیا ډیره ده، او لکه څنګه چې مخکې زموږ میلمنی ویل چې په خوست او دغه راس کاپیسا کې کم تر کمه د خزینه ډاکټرانو قابلیت شمېر د پام وړ او په کافي شمېر کې نه دی.
نه د میدان وردګ ولایت کې چې په خوا د جمهوریت په وخت کې وونه و زیات ویلې ډیر ښه شوی دی. هغه په جنگونه واغه زیات وو، خو اوس وینې د ښځو دپاره بېخي هغه وخت په لازمونه ډاکترانو ته وتلل، شخصي ډاکترانو ته چې دې ته شاوخوا به په سیمه کې لږ لاندې به وو، اوس کلینیک ته او که ډېر ناروغ وینې بیایي ولایت ته، او نور ټول لاندې دی دغه محمد خان کلینیک ته ورولي.
او تاسو نه یو بل پوښتنه هم کوم، تاسو چون په کلی کې وو سه شه دغه د کلیوالو خزر لزر نه خراشي، دغه د موږ تاسو وسنۍ قابلیت او ډاکټر صاحبانی چې دی ممکن شمیر کافی وي، اما که دغه سه په کلونو کلونو باندې د موږ تاسو پانتونونه باندې ل طبي برخه له موږ تاسو نور فارغان و نه لرو، فکر نه کوي چې د وخت په تیریدو د کلونو په تیریدو به دغه خزینه ډاکټرانو چې دی دوی بستلیکيږي، دوی بخپل داندې پریږدي، نوې ډاکټرانو بنوي؟ څومره اړتیا ده چې د طالبانو حکومت لک تر لګه په طبي برخه کې، د طب په برخه کې، د طبابت په برخه کې نجونو ته د تحصیل او پانتون اجازه ورکړي؟
خدای خو مهربانه دی، تر اوسه په اوس کې دغه نور کله په دوه کلي کې د جنکۍ درس نه و، اوس یې د شپږم سیم په پورې خلاص کړی دی په کلي کې، او په ښار کې به دومره ازاده نه دي لکه په کلي کې چې ځي. کلي کې چې دومره ازاده نه ده لګولی په نجونو پورې، سواري دي، کغاتې دي، بېخي غټې غټې نجونې هم دغه دی. شخصي موسسه د خانه چې دی اته تر اسکار نه پروته، هیڅ څه رقم د درس نه ورته وایي، چا چا چې د کلی دی لوري دي. خدای مهربانه دي، طالبان له دې نه پروته یې مکتبونه خلاص کړي، نه کلیوالو هم اوس پیسې دي د درس ته لورانې لیږي. پاسې دوه خدای مهربانه دی.
او د وی مور پتوګه او د وی خور پتوګه چې تاسو حالته ژوند کوي، د طالبان له حکومت مشخصا غوښتنه په دې برخه کې څه لري؟ څومره اړتیا ده خزینه او تعلیم او تحصیل خصوصا د طب په برخه کې؟ ځکه مخکې زموږ ملمنو ویل چې په افغانستان کې په همدې کلیوالي سیمو کې په اسانه څوک زړه نه کوي چې خپل خور یا مور نارینه ډاکټر ته بوزي. د خزینه ډاکټرانو او قابلیت موجودیت په کلیو کې څومره مهم دی؟
ډېر مهم ده. اصل ما خپل هېواد نه لور ده چې په لاسم سیم کې د اوس شپږم سیم جنکۍ ته درس ورکوي، د دې خپله د درس او د تعلیم وخت ده چې د خپله درس ویلی، خو اوس د مجبوریته دا غواړي چې وینې د درس د پاتې نه سیم دغه شپږمه سیم په پورې درسونه ورکوي جنکۍ ته. خو موږ وایي طالبان نه دا هیله کوو چې لکه په کلي کې چې اوس دغه درسونه داسې خلاص کړي دي تر شپږمه سیم په پورې، او دا چارتاکو دغه په نامه چې داسې بانتورونه لکه کلیوال اوس ډېر ورسره شوق لري، مینه ورسره لري، نجونکۍ نه منې کوي د مکتبونه او د کورسونه او د مدرسونه. خو دا رقم کلیوال چې هغې وي بیا کوندې خدای مهربانه دی، د نورو پوهنتونونه هم خلاص کړه.
او کور مدان ډیر مننه زموږ د غوریدون کې وچې له میدان وردګونه یا اړیکه نیولې واله سید آباد ولسوالۍ نه، او هیلې کوله چې نجونې وکولای سي پوهنتونونو ته ولاړ شي تر څو د طب په برخه کې نورې نجونې هم فارغ شي، او د خزینه ډاکټرانو او قابلیت د کمښت ستونزه هوار شي. بیرته راځو خپل میلمنو ته. میرمن جلال، تاسو له دغه خورکی سره چاړي کني ولې واله میدان ورداګونه څومره موافق یې دا وایي چې د مهال خدمات د پام وړ دي، او وایي هغه کلیوالي کلینیک ته چې دوی مراجعه کوي په کافی شمیر کې ډاکټر صاحبان شته، دغه موجودیت به وي، اما څومره لازمه ده د طالبانو حکومت ته د یو حکومت په توګه دوی مسؤلیت لري چې خلکو ته دغه خدمات ورسوي؟ اما دا مهال د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې دغه خدمات د پام وړ نه دي او راتلونکي هم ډیره تیاره بریښي. د یو حکومت په توګه د طالبانو مسؤلیت څه جوړیږي؟
مننه لودین صاحب، دا خورتی چې کوم ویل حقیقت نه لري خبره نه ده، امکان لري هلته وي د خدمات، ځکه چې میدان وردګ کوم تاسو ته معلوم ده په کابل په همجوار کې پروت ده او ډیر نږدې ده کابل ته. کابل خو د قدرونو منبع ده چې ډیر موږ باسواد خلک لرو هلته، او رزینه کولای شي چې وظیفې ته لاړ شي بیرته خپل شپه کابل ته ورسوي. هغه خو مرکزي سیمه ده، موږ او نړیوال سازمانونه چې خبرې کوي امکان لري چې د لرې پرتو سیمو خبره کوي. ما مخکې درته وویل چې په شل کلنه دوره کې موږ دومره لاسته راوړنه لرل چې بیخي ساری موږ نه درلود، یعنی هغه نه کېده چې دا په خوست ولایت کې دومره ډاکټران او دومره قابله. ما درته وویل چې یو ولسوالي هم داسې نه و چې هلته به صحیح هیلت سنټرونه فعال نه وي یا هم کلینیکونه فعال نه وي. ګر چې روغتون دپاره مرکز ته راتلل ډېر ښه، یعنی خدمات وړاندې کېده خلکو دپاره، خو صرف چې مونږ ووایو چې څنګه د خارج هیوادونه دي سل رسیدګي ده هر څه دپاره، هغه خو په افغانستان کې امکانات نشته او نه کېږي. هلته هم نه کېده اوس هم، اما کوم چې هغه وخت کې وو ډېر ښه وو. او دا چې خورکی خبرې کوي، خورکی خو د میدان وردګ خبره کوي. میدان وردګ موږ تاسو ته معلوم دی جغرافیا د لحاظ کابل په څنګ کې پروت دی، هلته د کابل لوګر دی که میدان وردګ دی. لوګر البته ځینې ولسوالۍ لري لري، خو بیا هم د کابل ته ډېر نږدې دي، دلته فکر کوم دومره مشکلات نه محسوسېږي. خو موږ خبرې باید د هلمند او د هغه بدخشان او د نورستان او پکتیکا او پکتیا او خوست دغه سیمه خبرې که مونږ دا میسته راوړو، فکر کوم چې هغه سیمو کې چې غریز سیمه لري او ځینې کېده چې مانه هیر وي، هغه سیمه کې ډېر مونږ مشکلات ولرو د ښځینه ډاکترانو. او امکان لري چې هغه ځایونو کې د خصوصا د ښځینه او کوم خاص امراض چې دی دغه امراض دپاره نارینه هېڅ وخت کې زړه هم نهشي کوي چې یو نارینه ته ورشي او هغه کیس مختوی شي، ولو که ښځې مړه هم شي امکان لري چې بیا هم زړه ښه نه کړي. او دغه دپاره ډېر اشد ضرورت دی چې باید دغه سیمې کلینیکونه فعال شي، او امکان لري هلته هم فعال وي، داسې نه چې څوک به نه وي. خو هغه نفوس په تناسب
و میرمن جلال کور ودان، تاسو نه هیله کوم چې خپل کمره مو همداسې آن پریک دی، ځکه زموږ اوریدونکي غواړي چې دغه بحث کې تاسو کم تر کمه وګوري او مطمئن شي چې تاسو موږ سره یې په سټوډیو کې. میرمنو تاسو را سره اوسئ، اوریدونکو ته نوبات ورکوو، د اوریدونکو نظرونه راخلو. زه له اوریدونکو نه هیله کوم چې په لرې پرتو ولایتونو کې وي اړیکه ونیسي او د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه راته ووایي. ورځو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، ستړي مشه روغتیا دا زما حق دی خبرونه چې روغتیایي خدمتونو ته ځانګړې شوې لازادۍ راډیو.
السلام علیکم.
علیکم سلام، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د روغتیایي خدمتونو په اړه باندې څه وایي؟
خو وای د سعودي عرب نه مې اړیکه نیولې ده، روغتیایي خدمتونو خو دې مقصد تاسو مو توفیر چلن ما کوي چې طالبان حکومت باید ویایي چې افغانستان حکومت
او د افغانستان حکومت تاسو له کوم ولایت پورې اړوند دی او هلته د مهال وضعیت څنګه دی؟ ځکه د بشري حقونو د څار سازمان اندېښنه ده چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کمزوری شوی.
نه نه ده کم وس کم شوی، خو به مختم و د شل کاله چاول نه ده او کلیوالي سیمې شپې ماله به مختل مقام یې خو ته موږ ته اجازه نه وه چې بازار ته مې مریض وړی وای له وتلي وای له غسوي وای نو چا دغه ونه کړو. اوس داسې کار وکړي چې هغه باندې مشکلات ختمېږي. تاسو د طالبانو حکومت څه شي؟ طالبانو د افغانستان حکومت ده او دا به حکومت انشاءالله.
او تاسو د راډیو غږ موټیټ کې لطفا خبرې وکړئ، په کلي کې نو دا مهال خزینه ډاکتران څومره دي؟ آیا د پام وړ دي؟ اړیکه لرئ له کلي سره؟ اتمن تاسو خبرې کوئ له خپلو خپلوانو سره؟ د دې اړیدونکو اړیکه فریش ولا سعودي عرب نه اړیکه نیولې و، خو پوینه سوچې د افغانستان د کوم ولایت اړوند و، ما ویل چې په افغانستان کې د دې نظر دا و چې ستونزې حل دي او خزینه ډاکټران هم شته، په دې چې همداسې وي. اوریدونکو، ځینو اوریدونکو راته لمخکې نه خپل نظرونه را لېږلي دي، دغه نظرونه به سره واورو بیا بیرته خپلو میلمنو ته راستنیږو.
نسبت تر ولسوالی و نسبت تر نور ولایتو ز فکر کوم نیمروز ولایت کې شوزو ته خدمات به خصوص زنان و زایمان برخه که ش خدمت نورتک سویدی آورتکی شیو سم زکی چی واقعا حمایت سویدی اگه کم دکترانی کم قابلی وی چی شیزی حمایت بی به خصوص زنان و زایمان برخه که تکره کسندی واقعا هر کسند چی واقعا در شیزی پا درد او در شیزی پا مشکلات دی آگا او خبر دی بنان شوزو تا دننه په زرن شهر مرکز کې البته د خدمات وړاندې کیږي ولسوالی کې هم داسې دي، اما مخکې تر دې هم تقریبا شاید شپږ میاشتې مخکې کال مخکې موږ مشکلات ډېر درلود په دې برخه کې، اوس هم څنګه وضعیت بهتره سوی دی. شوز د ولسوالی کې هم خدمات وړاندې کیږي، ارائه کیږي. مخکې مشکلات سره مخ وو، وقت موږ لیدلې چې ولسوالی کې هم متاسفانه ښځې د زایمان پر وخت باندې متاسفانه خپل جان به د لاسه ورکوي، وفات کېدل، به په شهادت برسېدل، اما نن الحمدلله وضعیت بهتره دی او نورماله دی، همدار از شوز د خدمات کیږي. خوب به هم پیس یوزوارم دا غوښتنه د امارت اسلامي مسؤولین صدا دی چې خوین دو ته دی هم اجازه ورکړي چې دی هم تحصیل وکړي، ځکه چې وقت دغه کوم مسلکی ډاکټران یا مسلکی ډاکټران چې دلته حضور لري دا د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټور دی، دا وی تاوان نه لري. مسلکی کسان باید خپل پر وظیفو وسی، ځکه چې مسلکی کسان کوي سی او فرد ته نجات ورکي، او دا چې مسلکی کادرونه ته د دوی سره باید ډیر دی باید حمایت سی، مسلکی کادرونه باید په ټولنه کې وساتل سی، ځکه چې که وقت موږ غواړو د مرګ ژوبلې سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې، نو شه دادی چې وام خویندو ته اجازه ورکو چې د وهم نه زیات د شپږم نه زیات تحصیل تی دمار کو دی، خپل هغه انجونې چې دولسمې پاتې دي، هغه انجونې او خویندې چې اوس یې حتی ستاج امتحان پاتې دي یا طبي برخه دي زده کړه کوي، دو ته دې هم اجازه ورکې چې خپل کارو ته ادامه ورکړي تر څو موږ د کادر مسلکي کمبش سره مخ نسو. بیا معامله داده چې خویندو ته اجازه ورکړي څو تعلیم وکړي او راتلونکي افغانستان روښانه اوسي.
چوار و چوار سی یوا میاله خلق پراټولی منګر چا ته نیم پای کټ ګولې نه ورکی، اول خوار نه پر پیدا کیږي بیا چې پر پیدا سوار د سم مریضو د خراب مریضو مثال د تکړه مریض پرخ نه سره کی ګورته بس دوی دوی دانه ګولې په غچی غچی کی ورکی ادا څه ماسید تش په نامه ډاکټران دلته مخ شنه ولې دي چې مساده و د خلکو خدمت کی دا خو یا پس واغه یا تر دغه نو که سم کی.
السلام علیکم سال آزادی رادیو کار کون کو اور ایجن کو تو سلام منانے کے لیے اڑان دے کوم سجان د پکتیکا ولایت توڑ مول سال خاگی اور دل تنا پاکستان سمروشتا نہ رختن شتا دی درمان اور پارا اور خلق دوست دی رقت استن جو سر خام کی چلے دین سما پیغام دل پھول چاور پوری ورس و سلام پہ احترام.
اوریدونکو، دا زما حق د خبرونه ته غوږ یی دی، ته ځانګړی شوی چې په افغانستان کې خځې په ځانګړي توګه میندوار میرمنې څومره روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. دوه درنې میرمنې را سره دي، د خوست ولایتي شورا پخوانی وکیل او د خځو د حقونو فعال زهرا جلال، او دغه راز د خځو د حقونو فعال ډیوه امرخیل. باید یادونه وکم چې مدني فعال او ډاکټرې پروانې بارګزی هم ژمنه کړې وه چې خبرونې ته به راځي، خو تر اوسه زموږ اړیکې نه دي ځواب کړي، په دې هیله چې وکولای سي د خبرونې پاتې برخه کې له موږ سره برخه واخلي. اوریدونکو، تاسو ته بیرته راګرځو، یو اوریدونکي به راواخلو چې منتظر پاتې نه شي. میرمن جلال او میرمن امرخیل، ستاسو حوصله غواړو، بیرته به تاسو ته راوګرځو. اوریدونکي ته ورځو، ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. خو مهربانی وکړئ بفرمایئ شما در مورد موضوع چی میگین، در مورد خدمات صحی در ولایت خودتان.
ببخشیم که ما در یک ساحه فکر میشیم در ناحیه 13 اوم در مربوطات ناحیه 13 اوزه 18 موشه ناحیه 13 میشه، در دستارین نقاط هم جنایت زندگی میکنیم.
در کدام ولایت برادر؟ کم ولایت کی وسی تاسو؟
کابل
که خواه مهربانی وکړئ هلته روغتیایي ستونزې په کومه کچه کې دي او تاسو ښځینه ډاکترانو ته لاسرسی لرئ؟
نه، زه د کابل زندگی میکنم. بیا دمې نایه 13 یک منتقر به نام کتبلندی میگم. کتبلندی نارسیده در میدان شهر دروازه کابل که شده طرف نایه 13 دیگه زیاد از مراکز چه اینجا فعال نیسته، زیاد فعالیت نمیکنن، مردم دچار مشکل است. از اینجا راجع میکنن در مثلا شهر یا از اینجا مثلا طرف های کجا؟ نایه ششم و نایه سوم اونجا زیاد مراجعه
میکنم. سلام دلته دغه مسئولان چې دي همدې سیمې د کابل د دروازې، دوی څه وایي چې والی دلته په کابل کې په مرکز کې خزینه ډاکټران نشته؟ تر اوسه لامل معلوم سوی؟ علت معلوم سوی؟
نه نه، زه زیات معلومات ندارم درباره از اونا، فقط مې باره منطقه خود که زندگی میکنم در نایه 13 منطقه کتبلندی، مراکز سایز زیاد فعال نیست اینجا.
خب بسیار تشکر، ډیره مننه، سلامت اوسئ، مننه چې اړیکه مو ونیوله. بیرته راځو خپلو میلمنو ته. میرمن جلال، د دغه ورور اړیکه مو واورېدله، خبرې مو واورېدله چې له کابل نه اړیکه نیولې وه، د کابل کومې حوزې نو فکر کوم د ما هغه د حوزې شمیر هیر سو. اوس چې دغسې وضعیت دی په افغانستان کې، په راتلونکو څو کلونو کې د پوهنتونونو د خلاصون اړتیا څومره ده؟ خصوصا مخکې میرمن امرخیل وویل چې په افغانستان کې یو شمیر انسټیټیوټونه وو یا د لوړو زده کړو نیمه عالي موسسې وې چې د قابلګۍ په برخه کې او د نرسنګ په برخه کې ښځینه محصلان روزلې او دغه راز فارغان ورکولې، اما هغه هم بند شوي دي. د پوهنتونونو د دوام اړتیا څومره ده او څومره په کار ده چې طالبان لږ تر لږه په روغتیایي برخه کې محصلانو ته د زده کړو د دوام اجازه ورکړي؟
مننه لودین صاحب، دا خو موږ تاسو ته معلوم دی چې جامعه چې چیرته رعایت وي باید هلته د دولتداري هر سیستم فعال وي، که حقوقي وي که مدني وي که هم په زمن کې تعلیمي او صحیح د پاراشت ضرورت دی. اوس چې دغه کوم انسټیټیوټونه یا شخصي پوهنتونونه کوم سروې چې جمهوریت په وخت کې شوی و د دولتي پوهنتونونو څخه، ګرچې دولتي پوهنتونونه هم موږ تاسو ته معلوم دی چې په دغه شل کاله کې هر ولایت ته یا کم یا وړوکه یوه څانګه ورته ورکړل شوې ده. ځینې ولایتونو ته غټ غټ پوهنتونونه جوړ شو، لکه خوست لپاره شیخ زاید پوهنتون نړیوال پوهنتون دی، ډېر هر څنګه فعاله ده. خو بیا هم هر ولایت لپاره پوهنتونونه یو څه ناڅه ولایتونه ورته لاسرسی لرل. بیا هم د شخصي پوهنتونونو چې کوم وو د هغه د محصلینو تعداد د دولتي پوهنتون نه ډېر وو، خصوصا ښځینه په بخش کې. دا چې اوس دغه ټول په ټپه درېدلی دي، دغه یو غټ ضربه ده. دا هغه ضربه ده چې بالکل نه جبرانېدونکې ده، که دنیا دې لاس ورشي هغه به بیرته په لاس ورشي، نور څه کشته گذار دی هغه هر څه چې وي زما فکر کې هغه به جبران شي. اما دغه تعلیم او وخت چې کوم دی نظر سره مقایسه کیږي، نه پیسې سره او هیڅ، یعنی داسې قیمتي شی نشته د وخت غوندې، چې دا وخت موږ نه طلب کیږي او زموږ ورځ وزي کال وزي. کوم قشر چې د بنسټ کې خودلو وخت دی، چې مثلا یو ماشوم باید اوه کلنۍ شپږ کلنۍ مکتب ته لاړ شي، دا چې دوه درې کاله د مکتب نه پاتې کیږي، هغه طبعاً د لس کلنۍ څوارلس کلنۍ ته رسیږي. هغه وخت کې وایي موږ پښتو کې متل لرو چې لخته چې قات نشي بیاونه نه قات کیږي، یعنی هغه تربیت د بنسټ نه دی. کله چې هغه ماشوم بنسټ نه تربیت وانخلي او ناچاپ د سر نه بیا څه وشي، او هغه څه دي چې حتی هغه غټان هم مایوس کړي دي چې ښه موږ چې وویل څه شو، هغه نه وي خو بیخي وایي چې بس تاسو چې وویل تاسو څه وکړو. دغه دپاره زما فکر کې دغه ډېر د دې هغه مشکلات او تاوان ټول اولس ته ورګرځي، او هر دولت چې په افغانستان کې حاکم وي هغه ته ورګرځي مسؤلیت، ځکه چې دا اوس د هغوی حاکمیت ده، د خپل حاکمیت لاندې باید د اولس غوښتنې ومني او د ولس غوښتنو دپاره ځواب ووایي، البته مثبت ځواب، کوم چې دوی پروګرامونه لري لکه حجاب. افغانستان اسلامي ټولنه ده، حجاب سره هیڅوک هغه نه کوي، مغایرت نه کوي، ټول خلک حجاب دپاره خوشحال دي. مثلا مختلط درس ویل دی، مختلط دپاره هم افغاني ټولنه نارینه هم خوشحالیږي، البته ښځینه هم خوشحالیږي، دې له خاطره چې ښځینه چې په ښځینه و منځ کې آرام وي، نسبتا د نارینه و سره نه وي آرام، دوی خپله به هغه سره ډیر آرام سره خپل درس وایي، هغه مدرسې یا تدریس کوونکي هم اوناس طبقه وي. دا خو ډیره ښه خبره ده، یعنی دا به په نړۍ کې یو ځان ته لاسته راوړنه وي چې که طالبان صاحبان دا کار وکړي. اما که دا چې یو دروازه بند کړی دی، دغه ترخه خاطره موږ نه یو وار مخکې هم تیر شوی دی، څنګه چې یوم کال کې دا جنگونه خپل منځي اختلافات شروع شو، هغه وخت نه مکاتب و د ښځینه و درسونه هغه شو ټکنه شو، مشکلات ورته پیدا شو تر 2000 پورې، چې یعنی طالبانو په مخکنی وخت کې هم دروازه د مکاتب بند وو. دا هغه نسل ټول بے سواد ستر شو، حتی نارینه هم بے سواد ستر شو، حتی هغه نسل کې تاسو وګورئ موږ څومره خل جلو تیر، ځکه چې خلک آگاهی نه لرل او صحت دپاره لاسرسی نه لرل. او اوس چې کوم دغه نسل بیا هم داسې بے سواد پاتې کیږي، او دغه به د جامعې د اوبو بار وي، هغه نه موږ افغانستان کې کارخانه لرو، نه موږ نور څه هغه لرو داسې کوم عایداتي منبع لرو. همدغه خلک دي چې ځینې د صحي کارمندان به وي، ځینې به خلکو ته خدمات یو طرف به خپله حلاله نفقه لاسته راوړی وي، بل طرف د به ولس ته خدمات وړاندې کړی وي، بل به هغه ولس چې د هیواد نه بهر لکه پاکستان یا ایران یا نور ګاونډي هندوستان هیوادونو ته دوی سفرونه کوي، هغه غذا اندازه خپل پیسې لګوي، یو مریض د علاج لپاره هغه دلته افغانستان کې دننه سرمایه گذاري شي، غټ غټ روغتونونه جوړ شي، د بین المللي په سطح هغه ماشینري او هغه شیان ولګول شي، خلک ورته تلین شي او درسونه ووایي. دې له خاطره دا به د پرمختګ دا چې دروازه بند کړي، زما په فکر کې دا به زموږ دپاره لکه خپل ځان چې په چاقو یا خپل ځان چې په عادي خبره په ترخیز ونې ولې کاټ او ونه بېوله پرېږدو، یوه ورځ نه یوه ورځ وچېږي اوباد وړي، دا زموږ خپل ځان ته تاوان دی. زما کېدېږي ګاونډیان هم ښه ګټه واخلي، موږ نه څو استفاده به وکړي، او نور رقیب هېوادونه او موږ به خپله ځان خوار زار کړي. همداسې چې د عام خلک مریضیږي، طبیعي حالت دی چې د حاکمانو سمیندې خویندې هم مریضیږي، هغوی ته هم اړتیا ده.
د طالبانو حکومت هم تایید کړي چې دوی په افغانستان کې خصوصا په لرو پرتو ولایتونو کې په کافي شمېر کې ښځینه ډاکټران نه لري، له دې ښکاري چې دوی هم دغه اړتیا احساس کړې ده، په دې لاره چې اړتیا ورته رسیدګي وشي، او دغه تاسو چې کومه غوښتنه کوي یا ولس چې کومه غوښتنه لري هغه غوښتنه ومنل شي. میرمن جلال کور ودان سلامت اوسې، را سره اوسې، اوریدونکو ته نوبات ورکو، بیا ورزو. میرمن امرخیل ته ستړي مشي، تاسو د ازما حق د خبرونه له ازادي رادیو نوري.
سلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ تاسو ازما حق د خبرونه ته غوږی چې دا شبه پر رادیو سربیره زموږ پر پښتو فیسبوک پانه او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه خپرېږي. تاسو د خبرونه ته څه وایي؟
ننګرهار نه مېډیک نیول افغان ما.
ښه، افغان څه ستړي مشي، مهرباني وکړئ.
خیر اوسه، خوشاله اوسه. دغه ننګرهار کې ډاکټران شته، په خار کې لږ ډیر شته، زنانه ولسوالۍ کې ولسوالۍ ګانو کې ستونزې شته، ولسوالۍ ګانو کې نشته زنانه ډاکټرې. او اوس مونږ دغه مونږ لږ په دې باندې پریشان یو، دغه پنځه شپږ کاله یا څلور کاله نور هم دا ډاکټران کار وکړي، بیا به هغې نه بعد د دوی تقاوت شي. خو نورو ته، نور ډاکټرانو ته، مونږ نور ځوانانو ته مونږ اړتیا ډېره لرو، لږ هم نه لرو، ډېره دغه لرو، ورته اړتیا لرو. په دې چې دا خو تقاوت کېږي، بیا دوی خو زړه کېږي، څوک سپینګیري کېږي، پوهشې؟ دی طالبانو باندې مې د دې غږ دی، دغه طالب مکتبونه دي خوشي کې، پنتونونه دي خوشي کې، دا خو دا کجلکیان دي، کارکان دي، دا خو موږ خو امریکا ته دغه نه کوو مکتب نه وایو، پاکستان ته خو موږ مکتب نه وایو، موږ خو خپل ځان ته وایو، خپل افغانستان ته رڼا یې راوړو، پوه شو؟ دا خو زموږ د افغانستان یو رڼا دی، یو معلم
مونږ افغان صاحب،
یو معلم په
تاسو په ننګرهار کې اوسې. مخکې د زموږ میلمنې میرمن جلال اشاره وکړه چې په ګانشمیر کې افغانان خپل ناروغان د د دې لپاره چې په افغانستان کې روغتیایي خدمتونه د ډاډ وړ نه دي، پاکستان او نورو هیوادونو ته، بیا خصوصا پاکستان ته، دغه تورخم وضعیت هم تاسو اتمن نږدې ګورئ، ځکه له تورخم سره تاسو ډېره فاصله نه لرئ. د تورخم لاره هم دغه جلال آباد باندې ده. څومره به اړینه وي چې په اوږد مهال کې د پاکستان نه موږ تاسو د ناروغانو تګ کم کړو، خصوصا هغه افغانان چې هره ورځ پاکستان ته ځي، پاکستان ورته ویزې نه ورکوي، تورخم وخت نا وخت بندېږي، سپین بولدک لاره بنده وي، تل کله ناکله ناندریزه وي دغه لاره، څه کول په کار دي تر څو په افغانستان کې دننه روغتیایي خدمتونه پیاوړي شي، روغتیایي بنسټونه پیاوړي شي، او له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان نه د خلکو اړتیا کمه شي؟
دغه ملاقاتان چې دغه اوسمونږ باندې کم شوی دی، کمدغسې مکتبونه بند دي، پوهنتونونه بند دي، دغه شیان د تعلیمي دغه ځایونه بند دي، خو خامخا به پاکستان ته به منډې تللی وه. خو پوه شي اوس که ویزه پاکستان ته نه ورکوي، داسې خلک شته چې تورخم کښې 25,000 افغانۍ ورکوي، تورخم کښې اپل او دوی اپل او پاکستانیانو ته 25,000 افغانۍ اړوي، بدون د پاسپورټ نه او بدون د دغه نه. دا ما ډېر خلک لیدلي هم دي او ډېر ډېر مې اورېدلي هم دي او ډېر مې نږدې نه هم لیدلي دي. داسې کمیشن کاران هم پکې شته چې 50,000 افغانۍ اخلي، 25,000 پلو پاکستاني ته ورکوي، 25,000 خپل اخلي، او دغه کمیشن کاران هم
هم خلک تورخم باندې اوړي، سره له دې چې ویزې هم ډېر په ستونزو ترلاسه کېږي، او دغه ستونزې هم چې تاسو یادونه کوئ. ستا کور مو ودان افغان صاحب چې اړیکه مو نیولې و ننګرهار نه، سلامت اوسئ. ورزو د بحث میلمنې ته ډیوې امرخیلې ته، میرمن امرخیلې، ستاسو په نظر ولې تر اوسه هغه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ د طالبانو حکومت په ظاهره وایي چې دوی د نجونو د تعلیم، تحصیل او کار سره مخالفت نه لري، خو وایي چې تر اوسه شرایط نه دي برابر شوي، یا دوی ورته شرایط نه دي رامنځته کړي. اما د طالبانو د حکومت دا د 2.5 کاله ووتل، ولې فکر کوي تر اوسه د ښځو تحصیل ته او د ښځو کار ته، خصوصا که تحصیل باندې لږ تمرکز وکړو، ځکه تحصیل چې کله وایو نو د نجونو د طب تحصیل زموږ او تاسو د بحث اړوند راځي، ولې تر اوسه شرایط نه دي رامنځته شوي؟ ګرام څوک دي؟
وګورئ، مخکې له دې نه چې ستاسو سوال ته راشم، د تېرو اورېدونکو په خبرو زه غواړم چې لږ شانت رڼا واچوم. لکه کومې خور چې زمونږ له سید آباد ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې وه، دوی ویل چې په سید آباد ولسوالۍ کښې یعنی هر څه سم دي، هغلته مونږ ډاکترانو کمبودي نه لرو، هغلته صحیح خدمات ډېر ښه په منظم شکل باندې روان دي. خو د دوی سره دا خو واضح خبره ده چې سید آباد د میدان وردګو مرکز ته ډېره نږدې ولسوالۍ ده. واقعیت چې په سید آباد ولسوالۍ کښې هغلته خلکو ته نه ډېر زیات سهولتونه شته دي، که مونږ ځیر شو د میدان وردګ په نورو ولسوالیو کښې، یعنی چې زه خپله هم د میدان وردګو په ټولو ولسوالیو کښې ما هغلته فعالیتونه کړي، هغلته زه تللی یم، باور مې وکړو چې هغلته داسې لرې پرتې سیمې دي چې هغلته حتی د موټر لاره تللې نه ده، یعنی په داسې جیګو لارو باندې یا په داسې سختو لارو باندې هغلته تګ راتګ کېږي چې چیرې یو ناروغ په شپه کښې یو ناروغ وي، نو هغلته یعنی امکان نشته چې موټر په هغې لار باندې د شپې طرف نه لاړ شي. نو بیا پاتې شول د صحیح خدماتو شتون، چې په هغه ولسوالیو کښې ممکن چې په نوم باندې کلینیک شتون ولري، ممکن چې په نوم باندې هغلته درملتون شتون ولري، ولې هغه ډول خدمات چې باید وشي نه کېږي؟ ځکه چې درملتونونه باید کېدای شي شتون ولري، خو درملتونونو کښې هم هغلته تاریخ تېرې دواګانې، لکه له پخوا نه چې کومې دواګانې دي، هماغه تاریخ تېرې دواګانې ناروغانو ته ورکول کېږي، ځکه چې دوی لاسرسی نه لري، ځکه چې دوی هغلته سم یعنی مسلکي ډاکتران نه لري په هغې ځای کښې. دغسې کسان دي چې کېدای شي یو څه وخت تجربه ترلاسه کړي، او یا هم کېدای شي تر داسې کوم درسونه ویلي چې هغه اوس پخوا وخت کښې داسې کورسونه وه چې د 14 میاشتني یا هم که وایمه چې 2 کلن وه، نو هغې نه به دوی فارغه شوي وو، بیا په هغسې سیمو کښې دوی فعالیتونه کول. همدارنګه که مونږ ځیر شو د میدان وردګو په دایمرداد ولسوالۍ کښې، جغتو ولسوالۍ کښې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته بیخي صحیح خدمات شتون نه لري، او همداراز چک ولسوالۍ، نرخ ولسوالۍ، بیسود ولسوالۍ ګانې، چې دا ډېرې زیاتې لرې ولسوالۍ ګانې دي، او هغلته هېڅ ښځینه ډاکترانې په نوم باندې هم هغوی شتون نه لري چې زمونږ ډېرې زیاتې هغلته زمونږ ښځینه لدیر سخت سوند سره مخامخ بیا او خپل هم سوز لا چتلې و ما ماته دغه مرمنو قصه کوله چې په دغه لار باندې موږ تګ راتګ نشو کولای تر ولایته پورې، نو په لار کې حتمن موږ هغه مدي چې له لاسه ورکو، یعنی تر دې حدا ته در کچې پورې ستونزې په هغه ولسوالۍ کې شتون لري. او بل خبره دلته د طالبان د حکومت خبره ده، لودي چې زه فکر نه کوم چې حکومت به داسې حکومت وي چې لکه اوس مهال چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، دوی هر څه په خپلې ولکې لاندې نیولي دي، ولې هغه د حکومت چې کوم قوانین کوم اصول کوم شرایط دي هغه هېڅکله دوی تر اوسه پورې عملي کړي نه دي. هغلته دوی د بشر حقونو ته پاملرنه نه کوي، هغلته دوی اساسي قانون نه لري، هغلته دوی د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې له بشر سره دوی اقدامات یا کوم عملي خدمت چې دوی نه کوي، هغلته تر اوسه پورې رسمي ادارې شتون نه لري، هر څه د موقت په شکل باندې روان دي. نو موږ څنګه کولای شو چې موقتي ادارې ته موږ رسمي حکومت ووایو؟ دا خبره
میرمن امر خیل هم طالبان پیدا کوي چې دوی په ټول افغانستان باندې حکومت لري، حاکمیت لري، وایي چې امنیت هم ټینګ کړی دی، اقتصادي وضعیت هم کنټرول کړی دی، افغاني ثبات هم ارزښت هم ثابت ساتلی دی. فکر کوي دا کافی دی او کنه نور مسولیتونه هم لري چې تر سره کې خصوصا د روغتیایي خدماتو په برخه کې
وګورئ؟ دلته سره چې په ظاهر باندې با طالبان دې دا کوي چې اوس په ټول افغانستان باندې دوی حاکم دي او دوی هغه ټول شرایط پوره کړی دي، یوه په ظاهر باندې دا خلکو ته د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي. ولکه موږ تاسو دوی ته متوجه چې په درې کلونو کې آیا دوی ریالیست وو؟ نه وو. آیا دوی په سیستماتیک ډول باندې ښځې د ټولنې څخه لرې نه کړلې په یو څه بلې بهانې باندې؟ نو دا وروستیو کې موږ تاسو د ښځو وضعیت وکتلو چې په څومره بې عزتۍ په څومره بې احترامۍ باندې دوی په لارو کوڅو کې په انجونو پسې منډې وهلې، د ایجاب په بهانه، در حال چې افغانستان یو اسلامي ټولنه ده، در حال چې د افغانستان ټول انجونې د افغانستان ټول مېرمنې چې د جمهوریت له وخت نه تر دم غړې پورې دوی حجاب کول او حجاب کوي، خو بیا هم دوی یوه بهانه ورته لټول، بیا هم دوی یوه پلمه ورته لټول، یعنې په ټولنه کې دوی وحشت خپرو د ښځو تر منځ. ته څوک چې هغه ښځې چې اوس هم کولی شي خپل آواز اوچت کړي، دوی ښځې هم غږونه دوی چپ کړي، نو دوی هېڅکله ریالیست نه وو، دوی هېڅکله رښتینی نه وو. او دا به دا خبرې بیا هم په بار بار په تکرار سره دوی دا خبرې کوي چې افغانستان کې هر مشکل حل دی، هېڅ نشته دی. ولې څنګه فزیکي جګړه به هلته شتون نه لري؟ خو اقتصادي جګړه هغه څه تر دې حده پورې رسېدلې ده چې یعنی اوس هغلته دغسې خلک اړمن دي چې حتی خپل اولادونه یعنی وړه لور به دولس کلنه لور به د پیسو په مقابل کې خرڅوي، حتی هغوی خپل کورونه ټول کورونه د ښار پر مخ باندې راویستي دي خرڅوي د خپلې شپې د ډوډۍ په خاطر باندې. آیا دا یوه جګړه نه ده؟
میرمن امر خیل سلامت رسیږي مخکل دی چې میرمن جلال ته وروګرځول، تاسو نه لاندې دا ورو چې څه کول په کار دي، څه وشي چې په افغانستان کې نورې ستونزې هم هوارې شي، بشري ناورین هم یو څه ښه شي او دغه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی هم ښه شي، چې زموږ تاسو د بحث اساسي هسته ده. کلاندې حل لارې راته وایي بیا به میرمن جلال.
مهمه خبره، بالکل مهمه خبره قومدانه چې د لمړی کې باید د ښځو د انجونو پر مخ باندې پوهنتونونه او د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، ځکه چې که تحصیل سهار هغلته نه وي نو هېڅکله به بیا موږ ونه شو کولای چې موږ بیا ډاکترانې فارغه کړو، موږ په راتلونکي کې استادانې فارغه کړو، او کله چې دا ډاکترانې او استادانې شتون ونه لري نو واضح خبره ده چې موږ بیا هم نور هېوادونه ته اړمن کېږو. زموږ مېرمنې زموږ خویندې میندې به په پردي بارډرونو کې بې عزته کېږي، بې ستره کېږي، او د درملنې په خاطر به دوی نورو هېوادو ته بیا هم اړمن کېږي.
کور مو ودان ډیره مننه دیوا امرخیل. میرمن جلال راځي بحث ورو سره پای ته ورسو، تاسو په نظر د حل لنمحال لارې چارې څه دي او د طالبانو حکومت له کوم لارو چارو کار واخلي ترڅو په افغانستان کې د ژوند ټول اړخونه په ځانګړي توګه روغتیایي خدماتو ته لاسرسی د پام او ډاډ وړ شي؟ ځکه تر اوسه داسې معلومه شوه چې په تیر نظام کې هم دغه خدمات د پام وړ نه وو، خو اوس لا هم دغه خدمات ټکنی شوي دي او اکثرو خزینه ډاکټر صاحبانو دندې پریښي یا هم له افغانستان راوتلي دي. څه کول په کار دي د طالبانو حکومت ته پلان وهاله او په اوږد مهال کې ترڅو دغه ستونزې هوارې شي؟
مننه لودین صاحب، زما فکر کې لنډ مهال کې باید طالبان هغه څه کړه وړه ومني چې اولس واړي. د اولس خبرو ته باید لبیک وایي، د اولس نه خپله مشروعیت واخلي او د اولس غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. کله چې اولس غوښتنې ته دی مثبت ځواب وویل، دا معلومدار خبر ده چې نړیواله پشتیبانی هم دوی پیدا کولی شي. مختلف موسساتو ته اجازه ورکړي چې په صحت په برخ کې لنډمهاله عاجل هر ځایونو کې سب سنټرونه فعال کړي، موبایل ټیمونه فعال کړي، هغه کوم کلینیکونه چې پخوا فعال وو اوس یې کارمندان یا تلي دي یا نشته، یا یې د موسسات وتلي دي. هغه دپاره ټول باید بیرته فعال شي او لاسرسي پیدا کړي، ځکه چې دغه ځایونو دپاره موسسات لاسرسي پیدا ونه کړي. موږ تاسو ته معلوم دی چې دولت خو دومره بودیجه هم نه لري، او فعلي دولت خو بیخي د بودیجه د لحاظه یا د مالي لحاظه ډېر ستونزې لري. هغه کوم کومکونه چې هفتهوار راځي، هغه هم د دومره نفوذ دپاره بسیا نه کوي. او اوږد مهال دپاره دا اشد ضرورت دی چې باید د درس دروازه خلاص کړي. پوهنتونونه دي، مکاتبونه دي، انسټیټیوټونه دي، ټولو دپاره باید حتی زمینه برابره کړي. حتی د نړیوال په کچه کوم میکانیزمونه، کوم پرمختیایي چې نړیوال په سطح په صحت بخش کې راغلی دی، هغه د انتقال کې خپل هیواد کې
مرمن جلال د نړیوالو مسولیت څه دی، خصوصا د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان، ځکه دوی هم د ولس په وړاندې یا د خلکو په وړاندې مسولیت لري. دوی څه کولی شي نړیواله ټولنه یا په ځانګړې توګه د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د ښه کولو لپاره څه لارې چارې په کار واچي چې دا خدمات د پام وړ شي؟
وګوره لودین صاحب، مونږ تاسو بیا هم باید مننه وکړو چې دومره هم څه کوي. نړیوال دی که WHO دی که نور مختلف موسسات دي، هغې زمونږ په غم نه دي مړه. مونږ چې په خپل ځان نه پېژنو، نړیوال به مونږ باندې څه وکړي؟ باید مونږ خپله لومړی ځان وپېژنو. ماشوم چې ونه ژاړي، مور شیدې نه ورکوي. کله چې مونږ غوښتنه ونه لرو، نړیوال به څه وکړي؟ نور به څه وکړي؟ او مونږ خپله چې په خپل لاس کې خپله ولې قطع کوو، نړیوال به مونږ چیرته
دا زما حق دی. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د خوست د ولایتي شورا له پخوانی وکیل او د ښځو د حقونو له فعال زهرا جلال، د ښځو د حقونو له بلې فعال ډیوې امرخیل نه ډیره مننه. باید یادونه وکړو چې د مدني فعال او ډاکټرې پروانی بارکزی د ګډون په هیله هم وو، د ګډون ژمنه کړې وه، خو د خبرونه تر پایه اړیک باندې بریالي نشول. په خبرونه کې ونس کولای چې برخه واخلي. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې د پروګرام سره مو اړیکه ونیوله او مخکې مو خپل پیغامونه راته پریښي وو. په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دریجه به دوام کوي. هیله در سره پاتې شئ.
مرهم پتا منائے قاتل نہ دے زخموں دے مرهم پتا منائے زرگل ونایا داسوا
شوید زان پتا ماشا